پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې شوې. السلام علیکم درنو دوستانو، پی یو استودیو ته مزافر به ظاهر خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تازه څرګندونې درته لرو چې وایي نن به کابل ته د ولایتونو څخه د اساسو موادو د انتقال پروسه بشپړه سي. نور راپورونه هم لرو، خو مخکې تر هر څه به له سالم محمد صالح څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واورو.
د میدان وردګ ولایت چارواکي ادعا کوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 600 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. حکومتي چارواکي وایي چې د سیلابونو له کبله د پروان بامیان لار د خلکو پر مخ تړل سوې ده. ایران موافقه وکړه چې لږ تر لږه 3000 ښځینه نندارچیانو ته به اجازه ورکړي چې د ایران او کمبودیا ترمنځ د فوټبال لوبه په لوبغالي کې وګوري. د میدان وردګ ولایت چارواکي ادعا کوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 600 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د میدان وردګ امنیه قمندان ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو ته دغه مرګ ژوبله په ګډو پوځي عملیاتو کې اوښتی ده. مل پاسوال محمد وای صمیمي ازادي راډیو ته وویل
اذا فطرت شفت نقول في اسمهم من الاردن ولا اختلافات مليان نيتيز وكون كل مشتركه مليات كريدي او في بعض الموارد كزموش مليان نيتيز وكون سرايم زي ما يدا كم كانان مزمر سرفديرو بنخل كي عملياتو كي برخه دوله فوايز دربوكي.
د شغلی سمیمی په خبره په دغو پوځي عملیاتو کې افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده، خو هغه شمیر په ډاګه نه کړ. ویل سوي په دغو عملیاتو کې د قطعي ملاتړ ماموریت هم په هوایي برخه کې ونډه اخیستې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، خپلو ملګرو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر رد کړی دی. په غور ولایت کې چارواکي وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په پسابند ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوسته حمله کړې ده. د پسابند سرپرست ولسوال عبدالاحد نن ازادي راډیو ته وویل چې وروسته جګړه وسوه چې د شپې پر 9 بجو پیل او 3 بجې دوام وکړ. د ده په وینا په دې جګړه کې 15 افغان پوځیان وژل سوي او 15 تنه نور ټپیان سوي دي. د دوو ټپیانو وضعیت نازک شول سوی دی. د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. بلخوا د غور د والي وایند عبدالحی خطیبي وایي چې په پسابند ولسوالۍ کې د سوي جګړې په اړه راپور نه دی وررسېدلی. د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې طالبانو له یوه کاله د پسابند او د مرکز لویه لار د خلکو پر مخ تړلې ده. حکومتي چارواکي وایي چې د سیلابونو له کبله د پروان بامیان لار د خلکو پر مخ تړل سوې ده. د پروان چارواکي وایي چې د ورښتونو او سخت سیلاب په نتیجه کې دغه لار له نن سهاره د ټرافیکو پر مخ بنده سوې ده. د پروان د شینوارو ولسوال اکوګل محمدي ازادي راډیو ته وویل نږدې 15 کیلومتره ساحه تړل سوې او د سړک په دواړو خواوو کې په سلګونو موټر بند پاتې دي. د پروان بامیان لار له شینوارو ولسوالۍ څخه تیریږي. ایران موافقه وکړه چې لږ تر لږه 3500 ښځینه نندارچیانو ته به اجازه ورکړي چې د ایران او کمبودیا ترمنځ د فوټبال لوبه په لوبغالي کې وګوري. د فوټبال نړیوال فدراسیون له ایران څخه غوښتنه کړې ده چې ښځې پرېږده چې د فوټبال ننداره وکړي. د ایران دولتي آژانس ایرینا پرون ویل چې د ایران د فوټبال فدراسیون د فیفا له ښکاره غوښتنې سره سم دا تاییدوي چې ښځې کولی سي د اکتوبر 14 د تهران په آزادي سټیډیوم کې مسابقه وګوري. ایرینا خبري آژانس خبر ورکړی چې دوی یوه برخه ښځینه نندارچیانو ته ځانګړې کړې ده او د دې برخې ټکټ تر یو ساعت په لږه موده کې وپلورل سول. چارواکي وایي چې د ښځینه کتونکو ټکټونه به د 2022 نړیوال جام د غوروي د لوبو پر مهال زیات کړي. د ایران په ازادي لوبغالي کې 100,000 نندارچیان ځایېدلی سي. فیفا چې مرکز یې په زوریخ کې دی وایي چې پر دې غور کوي چې څارونکي تهران ته ولیږي او له نږدې وګوري چې ښځینه نندارچیانو ته یې اجازه ورکړې ده چې لوبه وګوري او که څنګه. ایران وروسته تر دې له نړیوالو فشارونو سره مخامخ شو چې د سهار خدایاری په نوم یوې ښځې د سپتمبر پر 2 وروسته له هغې ځان ته اور واچوه چې دا یې د سټډیوم له دروازې وګرځوله چې لوبه وګوري. استرالیا دا خبر تایید کړ چې دغه هیواد دوه تنه په ایران کې له زندانه خوشي سوي دي. دوه استرالیایان په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول سوي وو. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاین نن په کانبیرا کې وویل د دې هیواد دوه یوه جوړه مارک پرکن او جولین کینګ چې په جولای میاشت کې نیول سوي وو وروسته له ډیرو حساسو خبرو یې د خوشي کېدو حکم ترلاسه کړی دی. د استرالیا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا یو بل استرالیایی لا هم په ایران کې بندي دی. د امریکا متحده ایالاتونو د افریقا په نایجیر کې د اسلامي دولت ډلې د یو مشر پر سر د 50 میلیونو ډالرو جایزه ایښې ده. د ډلې دوه کاله مخکې د یو کمین پر مهال د څلورو امریکایي پوځونو د وژلو مسؤلیت منلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې د افریقا په لویه صحرا کې د اسلامي دولت د مشر عدنان ابو ولید السهراوي د نیولو لپاره د اطلاعاتو د ترلاسه کولو هڅې کوي. اسلامي دولت ډلې د 2018 میلادي کال د اکتوبر پر 4مه د امریکایي او نایجیر ځواکونو د ګډې ګزمې پر مهال په تونګو کلی کې د برید مسؤلیت اخیستی و. په دې حمله کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو څلور سرتیری او د نایجیر څلور عسکر وژل سوي وو. یوه چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې السهراوي له اوږدې مودې راهیسې د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره په ارتباط کې دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په شمالي مقدونیا کې د روسیې د نفوذ په اړه خبرداری ورکړی دی. هغه شمالي مقدونیا ته تللی او پرون یې په اوهرید لویدیز ښار کې ویلي چې تمه لري شمالي مقدونیا د روان میلادي کال تر پای مخکې د ناټو سازمان غړی سي. پامپیو د شمالي مقدونیا له صدر اعظم زوران زایف سره په ګډه خبري غونډه کې ویلي چې د دغه هیواد خلک باید په پرمختګ کې ونډه واخلي، نه دا چې د چین او روسیې چل وخوري.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې به د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوو څرګندونو په اړه راپور واوري چې وایي له ولایتونو څخه کابل ته د انتخاباتي اساسو موادو د انتقال پروسه به نن بشپړه سي. دغه لاس د امریکا دفاع وزارت د طالبان په وړاندې د حملو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایاند فواد امان هم د دې خبرې هرکلی کړی.
بدون شک که هر قدر که جامعه جهانی، ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها در حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان قرار داشته باشند، همکاری ها و کمک های خود افزایش بدن، به همان اندازه ما موفقیت های بیشتر حاصل میکنیم.
په نړیوالو مسایلو کې به د ایران په اړه یو راپور واوري. ایران هغه دوی استرالیایی بلاک لیکون کې چې د جاسوسۍ په تور نیولی وو خوشی کړی دی. دغه ورځ په دوهمه نیمایي کې چې اونیز پروګرامونو ته ځانګړی سوی، نن د زهرو کاروان پروګرام درته لرو. په نشو یو روج دی خپله کیسه کوي.
د کور بر برکت بالکل ختموي. اولادونو به مې مرچک ټولول په پټو کې او هغه پیسې به ما اخیستلې. په دې مردار شي به مې ورکول. زه ډېر زیات د اولادونو دغه یم. اعتبار مې بیل ودو، کاروبار مې بیل ودو.
دا نور راپورونه په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. ازادي راډیو سره اوسئ. زموږ غلا ازادي راډیو ری دوستانو، لکه چې وړاندې مې ویل، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې ټاکل سوی نن ورځ به له ولایتونو څخه کابل ته د حساسو انتخاباتي موادو انتقال پروسه بشپړه سي. د انتخاباتو د کمیسیون د دغه کمیشنر خبري کنفرانس ته زما همکاره فیروزه زی ورغلې وه. همدا اوس سره د ټلیفون پر کشه ده. فیروزه جانې، خبرونې شرغلی که تاسی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمیشنر د تازه څرګندونو جزئیات لوریدونکو سره شریکي.
د وزیر مننه فریباجانې، سلامونه تاسو ته. د ازادي راډیو ټول قدمونه اوریدونکو ته، لکه څنګه چې تاسو هم د خبر په هډلاین کې وویل چې نن با یعنی د میزان میاشتې په دیارلسمه چې نن ده د ټول افغانستان د څلور درس ولایتونو اساس او غیر اساس مواد کوم مخکې د رایو د پاره تللي وو. د کابل نه البته نن به بشپړ شي. تر دې دمه د البته د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یو کمیشنر مولانا عبدالله نومیږي، هغه موږ ته وویل تر دې دمه دوه ولایتونو مواد را رسېدلي دي او نن به مطلق تر ماښامه دا پروسه بشپړه شي. همدارنګه دوی وویل چې تر دې دمه د یوې محلونو یو زره محلونو د ډیوایس فرمونو نتایج را رسیدلې دي او مرکز البته د سرور سیستم په انتقال شوی دي. وایي چې مونږ تر دې دمه نه یو ځواني دي چې د تقلبي او غیر تقلبي رای حساب کو هغه د دې لپاره چې منتظر یو یا پتا ما یو چې له ټول ولایتونو نه مواد قبل تر ورسیږي او بیا وروسته دا پروسه پیل شي. دوی دا هم وویل او بیا یې ټینګار وکړه د نظام میاشتې په وویشتمه به لومړنۍ پایلې اعلان شي.
بله ډیر زیاته مننه کوم فیروزه عزیزی، وای چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوې او تازه څرګندونې را سره شریک کړلې. دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سمه خلاص د ریډیو ریټ سنو اوس په ورسو یوې بلې امنیتي مسلې ته د امریکا دفاع وزارت د طالبانو په وړاندې د حمله د ډیرې دوه خبر ورکړی دی. د خبره د افغانستان دفاع وزارت هم تایید کړي او هر کله یې کړی دی. جزئیات له ناجی صفیت خبر.
ډیر مننه فریبا جانی. د امریکا دفاع وزیر مارک سپیر په خپلو تازه سرګندونو کې ویلي چې د ولسمشر ټرمپ لارښوونه باندې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې خپلې حملې زیاتې کړي. خغلی سپیر له یوې پوځي څخه د رسنیدو پر مهال ویلي چې د سولې د خبرو اترو له لغوه کېدو وروسته امریکایي ځواکونو په افغانستان کې زور ورکړ. افغانستان هم افغانستان دفاع وزارت مرتیال ویان فواد امان سره مو شیبه مخکې خبر
به حمایت از امنیتی افغانستان قرار داشته باشند. همکاری ها و
محترم اوریدونکو د زینو تخنیکی ستونزو له کبله زموږ په اړیکه کې مشکل دی او نو څه کولای چې په سمه توګه دغه راپور واورو. خو په ټوله کې دا راپور په دې اړه دی چې د امریکا دفاع وزارت د طالبانو په وړاندې د خپلو حملو د ډیرې دوه خبره کړې ده او د افغانستان دفاع وزارت هم دا خبر تایید کړی دی او هرکلی یې کوي. تر څو چې زموږ اړیکه بیرته سمیږي غواړو فکر کوم زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې اړیکه بیرته سمه شوې ده. یو ځل بیا به ورسو ناجیه صافی ته.
مننه. تر دې هم د طالبانو په وړاندې
بخښنه غواړم د تخنیکی ستونزې له کبله چې زموږ اړیکه سم نه ده. نو یو ځل بیا د کابل سره زموږ اړیکه پرې سواله او غواړو تر څو چې د اړیکه سمیږي د یو مرکه در وورو په همدې ارتباط ته. یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د امریکایي ځواکونو د دغو حملو په زیاتېدو سره د جګړې په ډګر کې عمده بدلون نه دی راغلی. دوی وایي چې د ستونزې د حل لپاره باید د خبرو اترو لاره غوره سي. له شغلې باري آرز سره زموږ همکار نسیم شفق په دې اړه مرکه کړې په ګرده به وورو.
یقینا جګړه تیزه شوې ده او د ایالات متحده امریکا ځواکونه او افغان ځواکونه عملیات په دې وروستیو کې ډېر تشدید کړی دی. ولی دا هغه کوم عمده تغییر یا کوم داسې عمده موضوع نه ده محسوس شوی.
آره صاحب، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو د حملو ډېرېدل او تر څنګ یې د نړیوالو ځواکونو قوي او پیاوړي ملاتړ د دې سبب شوی چې په ځینو سیمو کې دوی له طالبانو څخه ځینې سیمې بیرته ونیسي.
دا که تاسو آرشیف ته د خبرو مراجعه وکړئ، دا چې ولسوالۍ لاس پر لاس کېږي او یا خطوط د جګړې شا او مخ ته ځي، دا کلونه کېږي دا موضوع دوام لري. یقینا به هم په دې وروستیو کې کابل توانېدلې چې ځینې ولسوالۍ آزادي کې، خو بیرته دا بیا یعنی اونده تغییر په جنگ کې نه دی محسوس.
نو کچیر د بهرنۍ ځواکونو حمله ډیره شوې د طالبان په وړاندې ستاسو نظر اغیز نه لري؟ نو الته خو بیا ویل کیږي چې د طالبانو تلفات هم ډیر سوي.
شک نسته دا خو جګړه ده، اتلس کاله کېږي جریان لري، کله تلفات لږ سي کله ډېر سي، کله ملکي تلفات زیات سي کله د طالبانو دا زیات سي کله د دولتي ځواکونو تلفات د شمېره ووځي، دا خو جګړه ده، پخوا هم کېدل اوس هم دا جریان ده.
ستاسو نظر څه باید وسي چې په افغانستان کې مشکل ته یو حل لاره پیدا سي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان موضوع جز د خبرو اترو له لارې، جز د سیاسي لارې څخه چې یو د حل لاره ورته ولټول شي، په جګړه باندې د حل نه ده. او تیر اتلس کاله یو لوی تجربه ده چې په دې هکله باندې کله کله ناټو هم نظریات ورکړي چې د افغانستان جګړه د جنګ په افغانستان قضیه د جنګ د لارې څخه نه حل کېږي، او نور منابع هم بین المللي دا ویلي دي. خو تر اوسه پورې موږ وینو چې هېڅ تغییر په جنګ کې نه راځي. یو حالت رامنځته شوی دی چې تعادل په جګړه کې پر ځای باندې دی، او کوم عمده تغییر و یوه طرف ته هم محسوس کېږي نه.
افغان پوزی کارپو باری احرزو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو زموږ غلا زده راډیو ریاو په دې برخه کې به له وصل وصل څخه تر دې مهاله د افغانستان اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په غزنی ولایت کې د ممیزو پاکونې د یوې معیاري کارخانې د جوړېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان اکبر استمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارخانه د 15 امریکایي ډالرو په ارزښت د چم په نوم د یوې امریکایي موسسې لخوا جوړیږي. د ښاغلي رستمی په خبره دا کارخانه په یو نیم جریبه ځمکه کې جوړیږي چې په یو ساعت کې به د یو ټن ممیزو د پاکونې او بستهبندۍ ظرفیت ولري. نوموړی وایي دا به د هیواد په کچه د ممیزو پاکونې لومړنۍ معیاري کارخانه وي. د کرنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د دغې کارخانې د جوړولو چارې به یو میاشت وخت ونیسي. د بامیانو ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي په دغه ولایت کې د کچالو په حاصلاتو کې 40% لوړوالی راغلی دی. عبدالوهاب محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال به په بامیانو کې 380,000 ټنه کچالو تولید شي چې د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. ښاغلی محمد وایي په بامیانو ولایت کې په 18,000 هکټاره ځمکه باندې کچالو کرل شوي دي. دی وایي اوس مهال په دغه ولایت کې د یو من کچالو بیه له 90 افغانیو نیولې تر 110 افغانیو پورې ده چې دغه بیه مخ په ټیټېدو ده. د عبدالوهاب محمد په خبره د بامیانو ولایت کروندګر د کچالو له درکه هر کال ښه عایدات ترلاسه کوي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اثارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومنه 60 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل دوستان. اوس به یو نړیوال موضوع واخلو. ایران دوه استرالیایي بلاک لیکون کې چې د جاسوسي په تور نیولې و خوشی کړی دي. خو له بلې خوا په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ایران سفیر په دې خاطر زار کړی چې ایران یو روسی ژورنالیست نیولې ده. د دې موضوع په اړه جزئیات له اسمت سروان تخاورو ترن سب خبرونه ته شرغلی که په سر کې تر توس چې د استرالیایي جوړې په اړه اوریدونکو ته جزئیات ورکړي چې دي.
بله، د همدغه موضوع چې تاسو ورته فریباجان اشاره وکړه، د استرالیا حکومت هم تایید کړی ده. استرالیا ویل دي چې د دغه هیواد دوه تنه په ایران کې له زندانه خوشی شوي دي. دا دوه استرالیایان په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي وو. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاین نن په کانبرا کې وویل د دې هیواد یو جوړه مارک فرکین او جولی کینګ چې د جولای په میاشت کې نیول شوی وو وروسته له ډیرو حساسو خبرو د خوشی کېدو حکم ترلاسه کړی دی. استرالیا ډیر په ایران باندې فشار راوړ، ډیپلوماټیک فشار، چې دا جوړه خوشی کې. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر په وینا یو بل استرالیایی لا هم په ایران کې بندې دی، لا خوش شوی نه دی.
بله، یو بل موضوع دا و چې روسیې د ایران سفیر احضار کړی دی په مسکو کې. د ایران سفیر دلیل څه دی؟
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د ایران سفیر لکه څنګه چې تاسو وایست احضار کړ، او د په دې خاطر احضار کړی چې په تهران کې یو روسی ژورنالیست د ایران له لوري نیول شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروفوا پرون ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې په مسکو کې د ایران سفیر مهدی سنایی د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شوی څو د یولیا یوزیک د نیول کېدو په اړه سپیناوی وکړي. وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل شول چې د ایران سفیر مهدی سنایی ورته ویلي چې روسیې ژورنالیست یولیا یوزیک به د پولیسو له لنډو تحقیقاتو وروسته بیرته خوشی شي. له بلې خوا د روسیې دولتي خبري آژانس د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویاند عباس موسوی په قول ویلي چې یولیا یوزیک نیول شوی څو د ځینو مسایلو په اړه توضیحات ورکړي او هغه به ژر بیرته خوشی شي. د یولیا یوزیک لور په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې محکمه به سبا د هغې د مور برخلیک روښانه کړي. په ایران کې د نیول شوي روسي ژورنالیست یولیا یوزیک میړه وایت سیخوفسکي ویلي چې ښځه یې اسرائیلو ته په جاسوسۍ تورنه شوې ده. ایران عموما بهرنیان د جاسوسۍ په تور نیسي.
ډېره زیاته مننه کوم عصمت سروانو. دوستانو وام اوریدل چې ایران هغه دوه اسرائیلي بلک لیکون کې چې د جاسوسۍ په تور نیولې و خوشې کړی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس ورسیږي د کابل چاپ ورځپاڼو ته. دغه ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره پاکستان ته د طالب پلاوی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر په اړه مطالب لیکلي دي. اجمل تورمن دغه ورځپاڼې لوستي چې مهم ټکي را سره شریکوي.
ملي ارمان نه دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ د طالبانو یو دولس کسیز پلاوی پاکستان ته ولاړ او د هغه هیواد له یو شمېر چارواکو سره یې ولیدل. ورځپاڼه لیکي دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد هم هغه هیواد ته تللی او ممکن دی هم په پلاوی کې د شاملو طالبانو سره وکوري. په سرمقاله کې راغلي له پاکستاني چارواکو سره د لیدنې کتنې امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم تر سفر وروسته کیږي او ویل کیږي چې خای عمران خان د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ سره په لیدنه کې دا غوښتي بي چې د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. سرمقاله لیکونکي ټینګار کوي کچېری بیا د سولې خبرې پیلېږي نو شرط یې باید اوربند وي. سرخط ورځپاڼې بیا دغه سفر په اړه لیکلي چې امریکا دوه مخه سیاست لوبوي، ځکه له یو خوا طالبانو سره خبرې لغوه کړي او له بل خوا د افغانستان د سولې لپاره خپل استازي پاکستان ته ولېږو چې د هغه هیواد له چارواکو سره وګوري. خو ورځپاڼې لیکي دا ځل د لیدنې کتنې او خبرې د طالبانو د ملاتړ هیواد پاکستان په کوربتوب مختصي او ولیدل شي چې پاکستان د خلیلزاد مخته کومه نوې سناریو ږدي. اصلاح ورځپاڼې هم پاکستان ته د طالب پلاوی او زلمی خلیلزاد سفر ته په اشاره سره لیکلي چې باید په دغو خبرو کې په اوربان د طالبان لخوا د تاوتریخوالي پر راکمولو او افغان حکومت سره د سولې په خبرو ډېر ټینګار وشي. ویسانا دولتي ورځپاڼې هم په خپل سر مقاله کې د افغانستان د سولې د موضوع په اړه لیکلي. ویسالي کې د ترامپ لخوا د سولې د خبرو اترو تر لغوه کېدو وروسته روسیې، چین او پاکستان ته د طالبانو د مشرانو سفرونه او د سولې په باب د دوی د خبرو او نظرونو غبرګون داسې ښیي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ به ځنډول شوې خبرې بیا پیلېږي او بین الافغاني خبرې به هم خامخا پیلېږي. خو ورځپاڼه لیکي چې د تلې د شپږمې په انتخاباتو پورې تړلې ده چې نتیجه به څه راوځي.
دوستانو د کابل چاپ د ورځپاڼو مطلب پاړم واوریدل ک چیر مو د خبرونه نه اوریدلې کولای سي د ازادي رادیو پر ویب سټ ام بیا د سره واوري او زموږ راپورونه او تحلیلونه او خبرونه ولولي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. لکه تاسو خبر اسنن په افغانستان کې د شون کې ورځ ارمندل کېږي. د افغانستان د پوهنې وزیر وایي هلمند چې د نوې حکومت لمړنۍ کار د شون کو د ماشونو لوړول وي. میرویس بلخی چې نن په کابل کې د شون کې د ورځ په مناسبت وی غونډه ته خبرې کولې، شون کو ته د کورونو د ویش ژمنه هم وکړه. د میزان دیار لسمه نیټه په افغانستان کې د شون کې لورځي سره برابر ده چې هر کال په پلازمېنې کابل ولایتونو کې اترې منځنه کېږي. اجمل تورمن چې د افغانستان د پوهنې د وزیر نننۍ خبرې واورېدلې د کابل په سټوډیو کې د یو په دې اړه مشته جزئیات راکوي. تر مسه په خبرونه ته شرغلی
مننه فریبا جانې. د پوهنې وزیر میرویس بلخی نن د کابل په غازی لیسه کې خونکو ته په خطاب کې وویل چې د افغانستان د پوهنې وزارت د دوی د مقام او د غشان د ژوند د خکېدو په هدف په یو شمېر لنډمهالو او اوږدمهالو پروګرامونو کار کوي. ښاغلی بلخی په اوږدمهالو پروګرامونو کې په ټولنه کې د خونکو د ځای او ورته د درنه خبره وکړه. ویل چې د جګړو په کلونو کې په ټولنه کې د خونکو موقف ته هم زیان رسیدلی چې بیرته باید خپل پخواني حالت ته ور کرسی. خاغلی بلخی پلان محالو پروګرامونو کې د خونکو د ماشونو د لوړیدو موضوع هم یاد کړه. د افغانستان د پوهنې وزیر ویل چې دوی په وی طرح کار کړي چې باید د خونکو ماشونو لوړ شي. هغه ویل دا کار باید مخکې شوی وو، خو انتخابات شي او ملي مسله و د غچارې لزان سره مخ کړه. خاغلی بلخی ویل هیله مند دي چې د نوي حکومت پر اتک سره لومړیتوب هم دې مسلې ته ورکړل شي.
امیدوار هستم که با آمدن حکومت جدید انشاءالله که اولین اولویت و اجندا همین باشه که معلمین ما در سراسر افغانستان یک پیام بسیار خوش و یک پیام بسیار خوبی را دریافت بکنند.
د پوهنې وزیر د غشان خونکو ته د کورونو د ویش په اړه هم وویل، زیاته کړه چې د نمرو ویش ډیر د خون په ګټه نه دی ځکه چې د جوړولو وس نه لري. نو په دې اړه د پوهنې وزارت د ښار جوړونې وزارت سره کار کړي چې د دوه یا درې خونو کورونه دوی ته په اوږدمهالو قسطونو سره ورکړل شي. که څه هم د نوموړي په خبره تر اوسه پورې 2,000 جریب ځمکه د کورونو جوړولو لپاره په افغان خونکو ویشل شوې ده. نن د میزان د میاشتې 14 نیټه افغانستان کې د خونکو لورځ سره برابر ده. افغان خونکو تل له ناسم اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي او وایي چې چارواکو سره په خپل ژمنو په ځانګړي ډول د ماشونو د لوړولو او ځمکو د ویش په برخه کې پاتې راغلي او په خپل ژمنو عمل نه دی کړی. بلې فری بچانی
ډېر مننه کوم اجمل تورمن. دوستانو اوس په هم ستاسو پیغامونه وو.
تاسو لا پیغامونو
چې موږ خپلواک یم د داسټر ولایت د قلاینه د مرکز نه هړي کړي ولې دا بلا کال مخکې مو د ری د هاغړي او د زرنیش کې سمتا استفانه او سات بلا کال کې چې سړک د بازار کې چې جوړ شوی دی یو څو د نل نل رو دی او بشکا او په لاس افغاني حقوق د ولایت په 2 کیلومتر کې د غشتل د چې استعمال لري هم بولي موږ د والي څخه غواړو چې د غشتل څنګه سم کې او د جیري د سمتا استفانه مشته ملکشي په خو او
قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت نه د آزادۍ رادیو ته د لارې نه ټول افغانانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. پس د سلام مې دا پیغام دی چې خبر شوم چې په ټول افغانستان کې د خونکو ورځ ولمانځل شوه. دا د خوښۍ او د خوشحالۍ ځای دی، خو زه د حکومت څخه غواړم چې خونکو ته داسې امکانات برابر کړي چې دا د غربت او د فقر او د ولګې نه په امن کې شي. داسې خونکو شته چې هغوی ته شل کسان، دیش کسان او تینزلس کسان اور پغاړه دی داغه نفقه نشي پوره کېدلې. په افغانستان کې خون کیتا ډېر پستک سترګه قتل کیږي، د جوالي پسترګه او قتل کیږي. دوی ته د امکانات برابر شي لکه خون کې د ټولنې معمار او د ټولنې وشمه ده تر ټول هغه شمه خو زلیدون کې شي او ټول ولسونو ته او ټول شاګردانو ته ښه خدمت وکړي او د ښه خدمت مزدر وګرځي. وسلام با احترام.
جی مات چند هلمند ولایت مرکز د سرګات خدغه پیغام د ازادي رادیو ته پیژدم. واکه طالبان په افغانستان کې سولې غواړي، نو د دې پر ځای چې چین، ایران، شوروي یا پاکستان د صبرونه کوي، شاو پر ځای خبره بدای چې افغان حکومت سره خدمات کوي، د افغانستان خلکو سره، د افغانستان حکومت سره د خپل مشکل حل کړي. په دې ستنګ د افغانانو سره، د ستنګ د چینایانو، د شوروویانو، د ایرانیانو سره نه ده، د افغانانو سره راخېته، د افغانوژن کې لاس اچولې، د افغانانو سره چین، د افغانستان پر حال ورهمې، د افغانانو سره خبرې کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو دا غستاسو پیغامونه و چې ازادي رادیو ته مرستول وکړي چې بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې لري نو کولای شي چې ازادي رادیو سره شریکې موږ به د ځنګړو پروګرامونو لاري ستاسو شکایتونه او ستونزې د اړوندو مسولینو پورې ورسو. مننه کوم چې تر دې معلومه د ازادي رادیو خبرونه را سره واوریدلې. لا خبرونه مو د عمل لري کولای شي چې د ازادي رادیو ویب سټ هم لارسي اوس موږ خبرونه هله تم تعقیب کړئ په تمو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سو یو ځل بیا